ستوري مشایل ازادي ډیر څخه رواني یو ساته خبرونه ته موز محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری او پیدا لا او باید سره هر کله کوم د دې سات په لومړی نیمای کې د غنو نورو خبري موضوعاتو تر څنګ اوري چی ولس مشر محمد شفنی وای فساد او بیدلتی په افغانستان کې د لامل شوی چی قانون عملی نشي او د هیواد د نړیوالو له پښتنو سره مخامخ شي د رامول راپور سربیره د ادارې فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې لیوتن کارپوس سره مرکه کړې او د سوتنو کابل خاریانو نظرونه مو هم اخیستې دي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ورځې پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خپرېږي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی دو وی زره پوسټونو ته د اداري اصلاحاتو کمیسون د شفافیت لمخې خلک ټاکل دي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر په ګډون د څلورو لوړدوه مسؤلانو وظیفې وسندول شوې او په پاریس کې پولیسو د مظاهرچیانو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د اداري اصلاحاتو کمیسون تر اوسه پورې په پوره شفافیت سره دولتي پوسټونو ته شاوخوا 2000 کسان ګمارل دي. ولسمشر غنی چې د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته نن په کابل کې خبرې کولې ویل د افغانستان په قضایي او عدلي برخو کې د ملي یووالي حکومت اصلاحات راوست دي. د ښاغلي غنی په وینا هغه څوک چې د اصلاحاتو مخالفت کوي ملي ګټې نه بلکې خپلې شخصي ګټې پالي.
عمدترین خبره څه ده؟ پس د سپتمبر له یوولسم نه افغانستان سره ډېره سخته مینه وه، میلیاردها ډالره را بود، ولی ایمو ګوبو عیار نشو، ولی مونږ سرکونه جوړ نشو، ولی د ذهن بنا کښېښونه نشو، ځکه مونږ د پیسو مدیریت ونه کړ. شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل. نتیجه یې دا وه چې نن
محمد اشرف غنی ویل د تدارکاتو د عالی شورا غونډو یو بنسټیز بدلون رامنځته کړی دی او نن د افغانستان د تدارکاتو سیستم د الکترونیکی کېدو په حال کې دی. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس په ګډون د څلورو لوړدوه مسؤلانو وظیفې وسنډول شوې. دا ګام د هغو اداو په اړه د پلټونو په لټ کې پورته کیږي چې د فوټبال د فدراسیون د مشرتابه لخوا د نجونو د ټیم د یو شمېر لوبغاړو د جنسي ځورونو په اړه شوې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جهت تامین بهتر عدالت و جلوگیری از اخلال در پروسه تحقیق وظایف اعضا و رئیس فدراسیون که شامل رئیس فدراسیون، معاون فدراسیون، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال، همچنان مسئول کمیته دروازه‌بانان و مسئول ارتباطات ولایتیشان بود به تعلیق آمده.
د حکومت په امر د فوټبال د فدراسیون له لوړدوه مسؤلانو وروسته هغې تحقیقات کیږي چې د نجونو د ټیم پخوانی مدیر خالده پوپلزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فدراسیون د رئیس په ګډون یو شمېر مسؤلان تورن کړل چې لوبغاړي یې په جنسي ډول ځورولي دي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان وچل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو پرون ماښام د دولت آباد ولسوالۍ د بازار په لمنه کې پر امنیستي پوستو بریدونه وکړل. د ده په وینا امنیتي ځواکونو په ځواب بریدونو کې وسلوالو ته مرګشوب لاړولې ده. یورش وایي په وچل شوو کسانو کې د ملا نصرت په نوم د طالبانو یو قمندان هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د فاریاب ولایت د دولت آباد د چګړې پړه سنیدي ویلي. په پاریس کې د بلوازت پولیسو او د زیړ واسکټو مظاهرچیانو ترمنځ له شخړو او نښتو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. مظاهرچیانو چې پر تیلو د مالیې د زیاتېدو په اعتراض کې راوتلي دي د پاریس ښار په ځینو سیمو کې بېګاه هم موټرونه وسوځول او د ودانیو شیشې ماتې کړې. که څه هم ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې چې پر تیلو د مالیو د زیاتېدو پرېکړه به بېرته اخلي، خو اعتراض کوونکو اوس خپلې غوښتنې زیاتې کړې او حکومت نه غواړي چې د شتمنو او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره اقدامات وکړي. پولیسو له پرون راهیسې 600 مظاهرچیان نیولي دي. په پاریس کې د بلواو د مخنیوي لپاره شاوخوا 8000 پولیسو د لومړي ځل لپاره زغروال وسایل ځای پر ځای شوي دي. د خلیج د همکارۍ شورا غړي هیوادونه چې د امریکا متحدان دي د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې راغونډیږي، خو تمه نه کیږي چې په دې سرمشریزه کې به د قطر امیر برخه واخلي. قطر چې د خلیج د همکارۍ شورا له نورو غړو سره اړیکې خرابې شوې دي، تېره اونۍ د سعودي عربستان د پاچا له لورې نننۍ سرمشریزې ته وبلل شو. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د دې شورا غړي دي. او د ارمنستان خلک نن د خپل هیواد د پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. په ارمنستان کې نه میاشتې وړاندې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم پرست سلګونه زره کسانو مظاهره وکړه چې په نتیجه کې سر سرکیسیان له واک نه لرې شو. وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف به د نننیو انتخاباتو ګټون کوي. پاشینیان چې د فساد پر ضد مخکښ خبریال بلل کېده، د پخواني صدر اعظم پر ضد د مظاهرو مشري کوله. نوموړي د ارمنستان د سیاسي بحران د حل په هدف له وخت نه مخکې پارلماني انتخابات راوبلل او ویلي دي چې تر هغې به د سرپرست صدر اعظم په توګه کار وکړي تر څو چې خلک نوی صدر اعظم منتخب کړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د نړیوالو مرستې په سمه توګه نه دي مدیریت شوي.
میلیاردها ډالر را موږ د پیسو مدیریت شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل. نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خو در سره مرسته وکړله، تاسو ځان ته څوک؟
په دې ډله راپور سربیره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې له یو تن کارپوه سره مرکه هم کړې.
کارونه شوی دی او پیشرفتونه هم ښکاره دي، اما دا کافی نه دي. خلک راضي نه دي، جامعه مدني راضي نه دي، او تر اوسه هم شکایتونه ډېر پاتې دی.
په دې مو د سوتنو کابل خاریانو نظر هم پوښتل دی.
په دې اتلسو کلونو کې دومره فساد شوی دی چې شاید د افغانستان په تاریخ کې به وجود نه لرو. ټول کارونه په دولت کې د فساد کې غرق، ټول ارګانونه فساد کې غرق.
په نورو راپورونو کې اوري چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان هڅه کوي چې یو ځل بیا افغانستان او امریکا دوکا کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې ځنډول شوې دي. د انصاف پلټکې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 3.15 صفو اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. ولسمشر غنی وایي چې فساد او بې عدالتي په افغانستان کې د دې لامل شوی چې قانون عملی نشي او د هیواد د نړیوالو له پښتنو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی د یک شنبه پر اصل فساد سره د مبارزې د نړیوالو ورځې په مناسبت غونډه کې ویل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ کارونه شوي، خو اړتیا ده چې د دې پدیدې د جړلو د ایستلو لپاره لا جدي ګامونه اوچت شي. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې نړیوال له افغانستان څخه ملاتړ کوي، خو غواړي ډاډه شي چې مرستې په دې وات کې په سم او شفاف ډول لګول کیږي. نسیم شفق ډېر نور جزئیات لري.
ولسمشر غنی وایي چې په تیرو کلونو کې د مفسدینو پر ضد د قانون نه عملی کېدل افغانستان د نړیوالو له پښتنو سره مخامخ کړی او دا هیواد اوس باید د مرسته شویو پیسو د لګښت په اړه ځواب ووایي. خاغلی غنی د یک شنبه پورس په کابل کې له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې ویل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې نړیوال هم باید له دې هیواد سره په ټینګه ملګرتیا وکړي. هغه ټینګار وکړ چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې ملي بسیج ته اړتیا ده.
میلیاردها ډالر را ولې یو ګوبو عیار نشو، ولې موږ سرکونه جوړ نشو، ولې د ذهن بنا کې نشو، ځکه موږ د پیسو مدیریت شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل. نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خو در سره مرسته وکړله، تاسو ځان ته څوک؟ او دا پوښتنې ته باید موږ ځواب ورکړو.
ښاغلی غنی وایي چې فساد د حکومت ته په میراث پاته دی او په تیرو کلونو کې د نړیوالو لخوا د میلیاردونو ډالرو له مرستو سره سره اساسي پروژې او لارې سمې نه دي جوړې شوي. د ولسمشر غنی په خبره فاسدو او هغو کسانو چې د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټې ورته لومړیتوب درلود او عدالت یې تر پښو لاندې کړی و، د دې لامل شول چې نړیوالې مرستې په سمه توګه ونه لګول شي. خو ښاغلی غنی وایي چې د فساد پر وړاندې مبارزه کې مهمې لاسته راوړنې هم شته او په لویو قراردادونو په تیره په امنیتي برخو کې شفافیت رامنځته شوی او یو شمیر فاسد چارواکي د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. د همداراز ویل چې د اصلاحاتو تر سره کول چاته د کندې د ایستلو یا د ستونزو د جوړولو په معنا نه ده او هغه کسان داسې فکر کوي چې د هغوی شخصي او ډله ییزې ګټې په خطر کې دي. افغان حکومت د تیرې میلادي میاشتې په پای کې د ژنیو په نړیوال کنفرانس کې د څه باندې شپېتو هیوادونو او لسګونو نړیوالو سازمانونو استازو ته په بېلابېلو برخو کې د ترسره شویو کارونو په اړه معلومات ورکړل. افغان حکومت وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د بروکسل په غونډه کې د ژمنې د عملي کېدو په خاطر نړیوالو په ژنیو غونډه کې له دې هیواد سره د 500 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان وکړ. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي که څه هم نړیوال له افغانستان سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ورته مهمه ده چې پوه شي د مرستې په څه ډول لګول کېږي.
We all understand the threats posed by rampant corruption.
دای وای مونږ ټول په دې پوهیږو چې فساد په افغانستان کې د پرمختګ او اقتصادي ودې مخنی ولیدا. دا شان په حکومت د خلکو باور ته هم زیان رسوي. افغانستان له فساد سره د مبارزې لپاره یو چوکاټ جوړ کړی چې د فساد جرړې په نخښ کړي. خو د اصلاحاتو راوستلو لپاره افغان حکومت په یوازې توګه کار نشي کولای، نو مونږ باید په دغه بهیر کې له دوی سره همکاري وکړو. په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه، د ځینو افغان چارواکو سربیره د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر سفیرانو هم برخه اخیستې وه. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو وویل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې شوي اقدامات د ستاینې وړ دي، خو ده څرګنده کړه چې لا هم په افغانستان کې ستونزې شته او د فساد جرړې باید له دې هیواد نه یو مخ وویستل شي.
د اداري فساد په برخه کې مو د نسیم شفق ریپورت واورید. اوس هم مرکه لرو. له فساد سره د مبارزې د ادارو یو شمیر پوښنی مسولین وایي چې له دې پدیدې سره مبارزه شوې خو لا هم ډېرې ستونزې شته. له دې ډلې حسین فخری وایي چې فساد سره مبارزه باید یو ډول پر مخ وړه شي او د اصلاحاتو په برخه کې جدي اقدامات وشي. له ښاغلي فخری سره زما همکار نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلی چې له فساد سره مبارزه د ملي وحدت د حکومت په موده کې څنګه پر مخ تللې ده.
اجرات شوی ده او نتایج هم سرگند دی، اما دا کافی نده. باید دا اجرات توسعه پیدا وکړي او تقویه وشي او گزینشی کارونه او مسلحتونه باید پکې دخیل نوي.
نو فخری صاحب، رئیس جمهور نن یادونه وکړه چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې او د اصلاحاتو په برخه کې ډیر کارونه شوي، لکه مقرره، لکه عدلی او قضایی برخو کې د دوسیو بسیړل او داسې نور. ستاسو نظر دغه کارونه رښتیا هم تر دغه حد سیوی دي چې هغه باید ډیر د پام وړ وي؟
کارونه شوي دي او پیشرفتونه هم ښکاره دي، اما دا کافی نه دي. خلک راضي نه دي، جامعه مدني راضي نه دي او روز هم شکایتونه دیر پاتی دی. باید دا اجراعات ادامه پیدا او که او توسعه او که او ده خلق رضایتونه جلب شی.
بله.
تروس دومره کارونه چی بود طول خلق راضی او شی تروس نه ده اجراعات شوی.
او رئیس جمهور وایی چه کم کارونه چه ده فساد سره ده مبارزه پا برخه که شوی او ده اصلاحاتو پا برخه که شوی ده ده پاموردی او هغه کسان چې له افغانستان سره مینه لري او غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي هغه ترې خوشاله دي، او هغه کسان چې د شخصي منافع او د ډلو منافع په سیګرزي هغه ترې خپه دي یا ناراض دي. ستاسو نظر څنګه ده؟
دا خو طبیعي خبره ده چې همداسې باید وي، اما دا مسله هم شته چې ټول خلق راضي شوی نه دي او هغه کسان چې خپل منفعت له لاسه ورکړي خو معلومدار ناراضي کېږي او شکایت کوي، اما د هغو شکایتونه دومره مهم نه دی. د هغو شکایتونه
نو فخری صاحب، تاسو چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیره تجربه لرئ، ستاسو نظر دوه درې موارد کوم مهم دي چې دغه په عملی کولو سره هم فساد سره مبارزه چټک سي، او هم نړیواله ټولنه، او هم تاسو یادونه وکړه مدني ټولنه او ټول خلک ترې خوشاله سي؟
ولا باید د فساد سره مبارزه باید مسلطون او قومي مسائل او سیاسي او کمپاینی او انتخاباتی مسائل سره ارتباط و نلری. فساد سره مبارزه باید گزینشی نوی، مسلحتی نوی، او باید ده مسئله اجراعات یو شان بی. یو هر سوک چی که فساد وکی باید آقا ده عدلی و قضایی باید اتمن پیگرد بشی، او دی آقای دوسیه باید عدلی و قضایی مراجع تا وسپارل شي. متاسفانه دا موضوع اوس دومره قوي او یو شان نه دي. بعضی دوسیه ډېر چټک اجرات کېږي، او بعضی دوسیه چې ډېر غټ دوسیه هم دي، متاسفانه دومره جدیت په هغوی نه ښکاره کېږي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې چارو کارپوه حسین فخري به هم په همدې موضوع تم کېږو. یو شمېر عام خلک هم په افغانستان کې د فساد څخه شکایت کوي. څو تنه کابل ښاریانو نظرونه واخیستي.
زما نوم میرزمان وفادار. په دې 13 کلونو کې دومره فساد شوی دی چې شاید د افغانستان په تاریخ کې وجود نه لرو. ټول کارونه په دولت کې د فساد کې غرق، ټول ارګانونه په فساد کې غرق دي، او خصوصا محاکم، سرنوالۍ او نور ځینې ارګانونه. دغه زموږ ټول چارې ټکنې کړې دي. وعدې ډېرې کېږي، خو یو نیم وړوکی څوک به نیولی هم وي، ولې غټ دلاس نو ورولي. د مثال په تور داس خبرېږم چې غټو فسادګرو حتی په سرنوالي کې تحقیق ورنه شوی، مګر دومره جرأت مشه کې نشته چې د هغو نوم واخلي. په نوره نړۍ کې که څوک فساد کوي په مغلازه کې خلک تر خبرېږي. دلته فسادګر مافیا دومره قوي دي چې حتی وایي چې دوسیې موجودې دي، هغه دوسیې محاکمو ته هم نشي تلی او پرېکړې هم نشي پکې دی، او خلک هم نه ترې خبروي، نوم یې هم نشي اخیستی. بنه فساد ډېر زیات دی او دغه وطن یې وخوړه.
ما نوم عمران الله ده. فساد خو عموما په هر اداره کې فساد موجود ده. پخونی نظام نه د کرزی د وخت نه فعلی وخت کې لږ فساد کم شوی دی، خو فساد په عموما اداره کې دوست بل خصوصا په د تذکیرو په هغه کې ریاست کې فساد ډیر موجود ده. دغه چې د لږ پامو کې د تقاوت شوبې کې هم فسادونه موجود دي چې دا خلک ډیر پتنګ دي. د خلکو کارونه پاتې کېږي فساد په واسه، یا ونه رشوت غواړي، یا دوی واسه نه رسیږي چې رشوت ورکړي کارونه پاتې کېږي. نو عموما په غونډو ادارو کې فساد سته، خو بیا هم د پخوا د وخت نه فساد لږ کم شوی دی.
زما زمان محمد صابر بر لوی چې کم شوی نه ده، افزایش پیدا کړی زیاد شوی ده، او په ټولو اداراتو کې خصوصا قضایی سیستم کې. خو یو موضوع ده چې خو کنور ادارو کې فساد زیاد یا کمی بیا قضا د فساد ناری حداقل یغه یو جلوگیری کیږي. مشکل داده جرد قاضی سه بسرموار سید مگو تا سیوگری بیخی شخصی معاملو روانده میل مسیاگانی کیگی او بلکل فساد به حد زیاد ده. یا خوی اداراتو که در ما در تعرضو که چه مثلا اقای یو نفر مثلا چه فساد که یا وزیری یا وکیل یا مثلا ماموری یا مدیری پر صورت منتا اقای محکمه دسپالکی محکمه که فساد شده، امنیتی اوزو که فساد شده، پا وزارتونو کشته، یعنی په ثبوت شته او په زمن کې په خپل قضا سیستم دی. موږ تاسو قضایي سیستم ته جوړ نسی او کنور ادارات کې موسی بر صورت نتیجه نه ورګي، او اصل مجازات و مکافات اصلا رایج نه ده. وقت چې مجازات نی هغه کې نورم فساد اوج نیسی، چون مجازات نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان هڅه کوي چې یو ځل بیا افغانستان او امریکا دوکه کړي. دغه کمیسیون مرستیال د یکشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان غواړي داسې وښيي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري رښتینې ده. ډېر نور حال په دغه راپور کې. په افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان د تل په سیر بیا هم په دې هڅه کې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپلو دروغجنو ژمنو سره افغانستان او امریکا تیر باسي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی چارواکي د امریکا لخوا په هغه هیواد د فشارونو د کمولو لپاره هڅه کوي داسې وښيي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري رښتینې ده. دی وایي قریشي ښایي د دې لپاره چې په خپل هیواد د امریکا رونه یو اندازه کم کړي او وتونیږي چې یو ځل بیا افغانستان او امریکا په خپل چال کې راګیر کړي. کوښښ کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپل هیواد همکاري رښتینی وخی او وایي چې موږ ستاسو غوښتنه پر ځای کوو. نو موړی وایي افغان چارواکي باید په سرګن ډول له پاکستان وغواړي چې د طالبانو له ملاتړ او د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پاکستاني رسنۍ ویلي چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په هدف راتلونکي اونۍ کابل ته سفر وکړي. دغو رسنۍ ویلي چې ښاغلی قریشي د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا لخوا د پاکستان د همکاریو د جلبولو په لړ کې کابل ته سفر کوي. حسن موکره کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر پاړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه هم معلومات ترلاسه کړو، خو دغه وزارت زموږ اړیکه جواب نه کړه. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د تیرې چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره ولیدل، خو ویل شوی چې په دغه لیدنه کې د افغانستان د سولې په برخه کې کوم نوې ژمنه ونه شوه. خو د پاکستان د لومړي وزیر دفتر ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ښاغلي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې همکاري وکړي. له مخکې د امریکا ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته د یو لیک په لیږلو سره له دغه هیواد غوښتي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان فشارونه راوړي چې په خپله خاوره کې میش طالب مشان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم وایي چې د افغانستان سولې بهیر په دې وروستیو کې اجباري جنبې خپلې کړې دي او پاکستان په دې هڅه کې ده چې په دې برخه کې د چمتووالي په خودلو سره امتیازات واخلي. دی وایي پاکستانیان په دې پوهیږي چې که په افغانستان کې سوله راځي نو د دوی امتیازات باید خوندي وي. کله چې شاه محمود قریشي افغانستان ته راځي نو غواړي نړۍ ته داسې وښيي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې جدي دي. نو ویل شو چې د افغانستان سوله اجباري ده او ټولې خواوې چمتواله نیسي، خو غواړي امتیاز د دوی په لاس کې وي. پاکستان تل په طالبانو د نفوذ لرلو له دغې ډلې په ملاتړ او د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې همکارۍ په نه کولو تورن شوی دی. خو وبلیدل شي چې د افغانستان د سولې په تړاو دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا ځل له کومې نوې ژمنې سره کابل ته راځي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل. من نکوم چې ازادي راډیو ته غواګیاست. تاسو زموږ غږ همدا شیبه په ژوندۍ بڼه د کابل مرکزی سټوډیو نه اورئ. د افغانستان اجرایی رئیس وایي د تیرو کلونو په پرتله دغه هیواد کې د کوکنارو کښت او د نشه یي توکو تولید کم شوی دی. عبدالله عبدالله چې تیره ورځ د وزیرانو شورا د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې فرعي کمیټه غونډه کې خبرې کولې، ویلې سره له دې چې سږ کال په ټولیز ډول په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه کمه شوې، خو په تخار او هلمند ولایتونو کې بیا سږنی کښت او تولید اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوهان وایي حکومت د په هیواد کې د نشه توکو د کر د صفر کېدو په هدف خلکو ته په نورو برخو کې د کر کلي زمینه برابره کړي. نور حال د فیروزه عزیزي په دغه راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سکل د ټول هیواد په کچه د کوکنارو کم کښت او د نشه یي توکو د تولید د کچې راټیټېدو ته خوشبینه دی. خو ښاغلي عبدالله تېره ورځ د وزیرانو شورا د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د فرعي کمیټې ناسته کې ویلي چې یوازې په تخار او هلمند ولایتونو کې سکل د تېرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت زیات و چې دا د اندېښنې وړ موضوع ده.
خوښیم په هر دلیل چې سخت کال د نشه توکو په تولید او په کرنیزو ځمکو کې د کوکنارو د کرکلي کچه راټیټه ده. دا ښه خبره ده چې په دې برخه کې کموالی لیدل کیږي، خو په هلمند کې دا کچه زیاته ده. په تخار کې خو مخکې د کوکنارو کښت صفر و، هلته هم اوس کوکنار کرل کیږي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
کشتر اوجه صورت میگیره قرار گرفته.
کاغلی عبدالله په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي په هدف له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تر دې وړاندې د افغانستان امنیت شورا ته د نشه یي توکو او کوکنارو د کښت د مخنیوي په هدف ځینې طرحې او برنامې وړاندې کړي، خو په خبره یې امنیت شورا پرې غور نه دی کړی او تر دې دمه یې د موضوع په خپله کاري اجنډا کې هم نه ده شامله کړې. هڅه مو وکړه د اجرایه رئیس د دغه څرګندونو په تړاو د امنیت شورا نظر هم واخلو، خو نوموړي ادارې په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د 1990 کال د تازه سروې له مخې افغانستان کې په 233,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي وو، چې دا کښت د 1990 کال په پرتله په 60% راکم شوی دی. خو د کوکنارو د کښت د کموالي اصلي لامل په هیواد کې وچکالۍ بلل کیږي، او وچکالی د کوکنارو پر کښت برسیره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم اظهر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو د کښت د صفر کېدلو په هدف په کار ده چې امنیت ټینګ او د دغه موادو د قاچاق مخه ونیول شي.
حکومت دا په کار دی چې کوم نیازمندي او کوم ضرورت چې هغه بزګران هغه خلک لري د فامیل د اقتصاد تقویه کولو لپاره چې دوی ضرورت لري هغه په کار دی. یو او بل دا تر څو چې د قاچاق او د قاچاقبران مخنیوي نسی او امنیت حالته تحکیم نسی دا مشکل یعنی آسان نه دی چې دا لري.
خپل اظهار دا هم وایي چې حکومت د خلکو ته په دې برخه کې د قانوني کښت او محصولاتو ته د بازار موندنې زمینه برابر کړي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ورسره ښه او په ناقانونه کرکیله او قاچاق لاس پورې نکړي. په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت د وروستیو اقداماتو او د چارو د کارپوهانو د څرګندونو په تړاو د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پښتلو هڅه مو وکړه، خو بریالی نه شو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو دا او نور مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم یو نړیواله موضوع. نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو سرمشریزه جوړیږي. تمه ده چې د دې ټولنې د غړي هیواد قطر امیر به د دې شورا له نورو غړو هیوادونو سره د کړکیچنو اړیکو له کبله ګډون ونه کړي. د نور تفصیل د احمد تکل په دغه راپور کې.
د خلیج د همکارۍ د شورا غړي چې ټول د امریکا متحدان دي نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې راټولیږي. د جی سی سی کلنۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له قطر سره د دې شورا د نورو غړو هیوادونو اړیکې سخت کړکیچن شوي او اټکل کیږي چې د قطر امیر به په دې سرمشریزه کې ګډون ونه کړي. د ترکیې انادولو خبری آژانس د یو قطري چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د قطر امیر تمیم بن حمد السانی په دې غونډه کې ګډون نه کوي او پر ځای به یې د دولت یو وزیر ورشي. راپور زیاتوي چې سعودي پاچا ملک سلمان السانی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنلیک استولی و، خو د انادولو په راپور کې د السانی د نه ګډون علت نه دی بیان شوی. د خلیج د همکارۍ په شورا یا جی سی سی کې سعودي عربستان، متحد عربی امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر غړیتوب لري. سعودي عربستان، متحد عربی اماراتو، بحرین او مصر د تیر کال په جون میاشت کې په دې تور چې قطر په سیمه کې د تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي له دې هیواد سره ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکې پرې کړل. قطر دا تورونه رد کړي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف همداراز اندېښنه ښودلې چې قطر له شیعه ایران سره خپل اړیکې پراخ کړي دي. د جی سی سی ټول غړي هیوادونه د امریکا متحدان دي او امریکا چې په قطر کې پوځي اډه لري هم له قطر او هم د دې شورا له نورو غړو سره ډېر ښه اړیکې لري. متحد ایالاتو د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه. واشنگتن د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره نږدې اړیکې ځکه پالي چې غواړي د هغوی په مرسته د ایران د رژیم پر وړاندې مقابله وکړي. د سرمشریز کوربه سعودي عربستان په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په قضیه کې تر سخت نړیوال فشار لاندې دی. خاشقچی په امریکا کې اوسېده او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې. نوموړی چې د سعودي د رژیم له کلکو مخالفینو څخه و، څه باندې دوه میاشتې مخکې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري اصلاحاتو کمیسیون تر اوسه پورې په شفافیت سره د دولتي پوسټونو لپاره شاوخوا 2000 کسان ګمارل دي. ولسمشر غنی دا څرګندونې د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وکړې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس په شمول د څلورو لوړدوبه مسؤلانو وظیفې ځنډول شوې دي. دا ګام د هغو ادعاو په اړه د پلاتونو په لړ کې پورته کیږي چې د فوټبال د فدراسیون د مشرتابه لخوا د انجنونو د ټیم د یو شمېر لوبغاړو د جنسي ځورونو په اړه شوې دي. د فاریاب امنیتي مقامات وی دی ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې پرون ناوخته 25 وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي او یا ټپیان دي. په پاریس کې د بلواسط پولیسو د زیړ واسکټونو مزرچانو ترمنځ له شخړو او نښتو وروسته پولیسو په دې ښار کې نن پراخ تصفوي عملیات پیل کړي دي. د خلیج د همکارۍ شورا غړي هیوادونه چې د امریکا متحدان دي د سعودي عربستان په مرکز کې نن راغونډیږي، خو تمه نه کیږي چې د قطر امیر به په دې سرمشریزه کې برخه واخلي. او د ارمنستان خلک نن د خپل هیواد د پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره رای ورکوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ځینو نجونو فوټبال لوبغاړو لخوا د جنسي ځورونې لوتورونو ویداو نږدې یوه اونۍ وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ د فوټبال فدراسیون د رئیس سکرتر جنرال د فدراسیون د مرستیال د دروازې ساتونکو د کمیټې د مسول او د فدراسیون د ولایتي اړیکو د مسول دندې وځنډولې. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل دا کار د حقیقت موندونکو پلاوي په غوښتنه ترسره شوی دی. دا اقدام د سمال کې چې له دې وړاندې د نجونو د فوټبال پخوانی مدیر خالد پوپلزی له ازادي راډیو طرف خبرو کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي په جنسي آزاد او وضعیت تورن کړي وو. نن په کابل کې د جمناستیک سیالیو لومړی پړاو سیالۍ پیل شوې. د جمناستیک فدراسیون وایي په دغو سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه 200 لوبغاړو ته د ګډون چانس ورکړل شوی دی. د یاد فدراسیون فنی مرستیال حمید الله کبیر وایي په دغه سیالیو کې د بیلابیلو عمرونو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګډون کړی چې له منځه به یې وړ لوبغاړي د جمناستیک ملي لوبډلې ته غوره شي. دوی وایي هڅه کوي د 200 لوبغاړو لمنځه 14 کسان د ملي لوبډلې لپاره انتخاب کړي. د ایمرجنګ لوبډلو آسیایي چام په سیالیو کې افغان کرکټ لوبډله خپل وروستۍ لوبه سبا دوشنبه د عمان ایمرجنګ لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي. د دغه لوبې ګټه یا ماته به د افغان لوبډلې په پرمختګ څه اغېز ونه لري، خو د ګټې په صورت کې به افغان ایمرجنګ لوبډله له یوې بریا سره له ټورنمنټه ووځي. له دې وړاندې افغان ایمرجنګ لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له هندوستانه او دویمه یې 13 ورځې له سریلانکا څخه د یوې وکټې په توپیر وبایلله. د سیالۍ کې افغانستان د لوبي په چوغ غټل او پټاکلو 500 اورونو کې سریلانکا ته د 211 منډو هدف وټاکه، چې قربا لوبډلې بیا د هدف د نه سلوختم اور په دویم بال د نه لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ.
مننه چې ازادي رادیو مو انتخاب کړی دی او ازادي رادیو اوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس او سلور نور لوړپوړو چارواکو دندې وځنډول شوې. د افغانستان لوی سرنوالي وایي دا کار د دې لپاره شوی چې د سړنې بهیر له خنډ او فشار سره مخ نشي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د فدراسیون رئیس په پدېړه د لوی سرنوالي د مکتوب ترلاسه کولو وروسته خپل دریځ روښانه کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري او دغه راپور وروسته به تاسو د ورکو شو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه هم واوري.
د ځینو نجونو فوټبال لوبغاړو لخوا د جنسي ځورونې لوتورونو او ویداو نږدې یوه اونۍ وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ د فوټبال فدراسیون د رئیس سکردر جنرال د فدراسیون مرستیال د دروازې د ساتونکو د کمیټې د مسول او د فدراسیون د ولایتي اړیکو د مسول دندې ځنډولې دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د حقیقت موندونکو پلاوي په غوښتنه ترسره شوی دی.
از اینکه تحقیق مسؤلین فدراسیون فوټبال شامل پلان تحقیقاتی هیات بود
وی دا چې د فدراسیون مسولین په ترنه کې شامل و نو د غوره عدالت د تطبیق او دا چې په ټاکل شوی وخت اسناد او مدارک راټول شي وي او هم د سیړنې په پروسه کې څلاس وهنه ونه شي د فدراسیون د رئیس مرستیال سکرتر جنرال د دروازې ساتونکو د کمیټې د رئیس او د ولایتي اړیکو د مسول وظیفې د حقیقت موندونکي پلاوي د وړاندیز او د لوی څارنوالۍ له منظورې وروسته ځنډول شوي دي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې د نجونو د فوټبال پخوانی مدیر خالد پوپلزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي په جنسي ازار او وضعیت تورن کړی وو. پوپلزی ویلي د فوټبال فدراسیون چارواکو د ناوړه چلند او جنسي ځورونې فلم او عکسونه لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا سره یې هم شریک کړي دي. نوموړي دا هم ویلي د شفافو څېړنو په خاطر به دا اسناد د افغانستان د لوی څارنوالۍ په واک کې هم ورکړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي بیا وایي هر څوک چې په دې اړه څه اسناد او شواهد لري کولی شي له دوی سره یې شریک کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي ځورونې په اړه پلټنې او څېړنې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې ټینګار کړی چې د ورد شویو تورونو د اثبات په صورت کې به مرتکبینو ته سخته قانوني جزا ورکړل شي، خو له دې وړاندې د جنسي ځورولو په اړه خپاره شوي تورونه خپله د فوټبال د فدراسیون لخوا رد شوي دي. د فوټبال د اوسنۍ لوبډلې ځینو نجونو لوبغاړو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ډول تورونه بې بنسټه بللي. د لوی څارنوالۍ لخوا د فوټبال فدراسیون د پنځو لوړپوړو چارواکو د دندو د ځنډ اعلان په غبرګون د فوټبال فدراسیون د نشراتو رئیس شفیع شاداب وایي دوی ته تر اوسه د لوی څارنوالۍ کوم رسمي مکتوب نه دی رسیدلی. دی وی تر اوسه کوم سند یا مکتوب موږ ته نه دی راغلی. کله چې د لوی څارنوالۍ مکتوب راورسېدو بیا به د فدراسیون رئیس د دریس په اړه تصمیم نیسي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي ځورونې په اړه څېړنې جدي پر مخ ځي. د یاد بنسټ د ویان جمشید رسولي په وینا د څېړنو له بشپړېدو وروسته به نتیجې د رسنیو په واک کې هم ورکړل شي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا ولایت د ازادي په نامه یوې مېرمن تلیفون کړی چې د میزان په 28مه د انتخاباتو د کمیسیون په سپارښتنه په دغه کمیسیون کې کار کړی خو د خپل کار حقوق تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. دغه ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټه کې
ستاسو نوم څه دی؟
زمانه مزاده ده.
له کومه ځایه مو ټلیفون کړی؟
د کاپیسا ولایت نجراب ولسوالۍ نه.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه مو دا ده چې د انتخاباتو په ورځ کې مې وظیفه اجرا کړې ده، کار کړې ده، خو مو تنخواه مو تردف نه وي.
ستاسو حقوق په کوم کاندید پاتې دي او که د انتخاباتو په کمیسیون؟
د کمیسیون ارتباط لري، کمیسیون نه پرداخت نه کړی ده.
تاسو د کمیسیون لخوا ټاکل شوی وای؟
بالکل، د کمیسیون لخوا.
څومره پیسې د په کمیسیون پاتې دي؟
نه پیګم، سالور سره دا کوم لږ نه پیګم، دقیق مو ته نه وای.
یوازې ته او کستا غوندې نور کسان هم شته چې وظیفه اجرا کړي او حقوق پاتې دي؟
ډېر کسان دي، ټول کسان چې په دې ورځ کار کړی دي ماش نه دی اخیستی.
د کاپیسا په ولایت کې مو د انتخاباتو کمیسیون ته مراجعه کړې؟
زنګ وهلی یم وایي چې نن اجرا کېږي، بل ورځ اجرا کېږي.
تاسو کمیسیون سره کوم قرارداد لرلو او که څنګه؟
قرارداد به بله کمیسیون سره.
ښه، اوس نو پیسو ته ضرورت لري؟
دا پیسې ته ډېره اړتیا لرم، ما اقتصادي ستونزې لرم ډېر له همدې کبله په دې ورځ کې اشتراک کړی وه په انتخابات کې.
ښه، کمیسیون درته شفایي ویلي وو چې دلته کار وکړې او که کومه فورمه م ورسره لاسلیک کړې وه؟
قرارداد کړی وی دا شفایي نه وه، قرارداد کړی وی زمونږ تذکره اخیستی وی عکسونه اخیستی وی.
د کمیسیون چارواکي څه وایي؟
زنګ وهلی ده، څو ځله زنګ وهلی چې ولې زمونږ ماشونه اجرا نه کېږي. وایي چې په دې هفته کې اجرا کېږي او په بل هفته کېږي، همداسې ماته وعده وه.
اوس څه غواړې؟
زما غوښتنه خو همدا ده چې ماشونه مو ورکړي چې په دې ماشونو کې
په آینده کې خو د جمهوری ریاست انتخابات هم را روان دي، د هغې په اړه خو تاسو ته څه نه دي ویل چې بیا هم راشي او کار وکړي؟
نه نه، ما ته کوم وعده نه وه شوې.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان له مرستیال ښاغلي ذبیح الله سعادت سره شریکه کړه. جناب سعادت، د پروان ولایت نه یوې مېرمن آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې د انتخاباتو په پروسه کې دی استخدام شوی و، لیکن کار یې کړی دی او اوس هغه حقوق دوته نه ورکول کېږي. په دې سا کې ستاسې نظر غواړو.
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکوونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی، یا هم د سفتنام پروسه کې، او یا هم له هغې نه وروسته ساسیږي، د هغوی امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ باندې دغه ستونزه په ډېری ولایتونو کې شتون درلود. خو تاسپیږي چې هغلته هم هغه کوم معیارونه چې هغوی په پام کې ورته نیولي دي، او کوم اسناد چې ضروري دي، هغه باید ټول تکمیل شي، او تر څو دوی ته خپل حق و زحمه هغه امتیاز چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه ورکړي. همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی، او د ډېری ولایتونو مشکل حل شوی دی، او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس یې کار جریان لري. انشاءالله ډېر زر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه به ډېر زر ورته وسپارل شي، او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه د ټولو هغه دوستانو څخه مننه کوم، او بخښنه ځنې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. خو دغه موضوع بیا هم ډېره جدي زه تعقیب کړم د مونږ د مالی بخش سره.
ساده چې ستونزه څه وه چې د انتخاباتو د موقتي کارکوونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول؟
خو بدبختانه چې دې کې یوازې هماغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دي هغوی دغه امتیاز ورکوي، او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي، تر څو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ لاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي.
یعنی دوی باید مایوس نه شي، کار پر روان دی. ور
په هیڅ صورت هم کار جدي کار پر روان دی، د ډیری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی، او ان شاء الله رحمان ډیر ژر به دوی خپل امتیازات واخلي. همدا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخې سره دغه موضوع شریکه کړم، او څومره در چې کېږي باید دوی ته خپل حقوق ورکړل شي، ځکه دا دوی حق دی، او موږ هم ژمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه کړي.
ډېر زیات تشکر.
سلامت اوسئ.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د کاپیسا له ولایته د آزاده په نامه یوې مېرمن آزادی راډیو ته ویلي چې د انتخاباتو په ورځ د کاپیسا ولایت د انتخاباتو د کمیسیون د یو قرارداد سره سم کار کړی، خو مزد تر اوسه هم پاتې دی. او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ښاغلي ذبیح الله سعادت وویل چې په ډیرو لږو ورځو کې به دې ډول ټولو موقتي کارکوونکو ته حقوق ورسیږي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه ومني. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. لکن ده هر ولایت خ یو اوریدون کی پیغام راسته ولای دی ډیر د خوشحالی پیغام دی چې وای د دوی یو رک د همدې خبرونه لاله مندل سوی دی او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سو د روزی محمد د پیغام په خپل د دل خلی وورو بیا به نور دوستانه ته هم ورسو.
السلام علیکم د ازادي رادیو او کارکونکو ته زغه روزی محمد ارغنداو د وسوالی د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. مجھ کم دو سورکو محمد نبی دا پنجوائی دا ولسوالی آغا پیدا سو دا آزادی دا راجیو دا کارکون کسو دا یہ جہاں مننا سلام علیکم.
بلے السلام علیکم دا جمعہ مزایر ہوتا کہ ہم سریف اللہ علیت وسیدم پہ دا آزادی رڈو دا طریقہ تکا یو یلانات توی ہو چی والک دا کرزی صاحب دا حکومت پا اول کال یا پا دوم کال نظر کسوی دی او تی پیدا کرده دی نو زمز دا هیله ده چی کچیری داغا لک معلومات تی داغا اعلانات رادیو تلویزیون تموار کی او زمز داغا لمبر دی ما تزنگوی زمز یو آلک دا کرده دا اول کال بانجی نظر کسوی دی تازگول نمیزی دا امرزین زی دی دا سلطان محمد المسای دی د بولدک به ولسوالی څخه نظر اکسوې دي نو که چیرې دغه سړي معلومات وي دغه مسیا په دغه لمبر باندې ټلیفون کوي او یا ریډیو ازادي ته اعلان ورکړي. السلام علیکم.
مننه دوست په تیر خبرونه کې د همدې نشانه په اړه چې تاسو وایئ دغه پیغام موږ خبر کړ چې دا د بیا هم خبروم هله چې خپل ورک ته ورسیږي. البته د کوم پیغام چې موږ خبر کړی وو دغه نوم فرق لري خو نور نشانه هغه سدي لکه تاسو چې وویل بیا هم پیغام خبروم تکرار خبروم تاسو په دقت ووري او شمیره در سره یادښت کړئ کې دای چې هم د تاسو عزیز وي.
بلی از سلام علیکم از دولت ملجات کندار در پنجوائی در بلوسوالی سر خبری کم چی در کرزی در این کال بو چی باقا وقت که جنگ و جگره وی چی زر در کور سخه کشنی روطلی و ما باقا وقت که کرد و بار و نو ما سخه خپل کور کشنیان و یان چول و برک چی نزده بارم چی خپل کور بیدا کن از ما پاک و چوک معلومات کری ما تجی پدارش نرزنگ وی چی زر تلیفون شمیرا بغتو هم ما تلیفون شماره را صفر و یو صفر شپږ پنځه دوه یو.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
بلی السلام علیکم. زه محسن يم د پاره د ولایت د بکوال ولسوالۍ د شهید سیم تاثیر پاره کې یم. زما یو ورور دی چې د الله په نامه دی یو نیم کال چیر د کور څخه نه دره کسته وي. هر ور د په حق معلومات لري د بورجان زوی د مولانا رقم له سي دی د محسن ورور دی د مکی ولایت د احمد عیسی او ماته په دغه شمیره باندې زنګ و 0 00 2 2 2 3. السلام علیکم. د مشره دی په ویلا
اول السلام علیکم. زه خان احمد جوجو صالح څخه خبره کوم. څنګه ونه ذکر ما یو ورو ورو کړه احمد په نامه ارڅو کې پاره مات مات لري په دغه شمیره کې ماته زنګ وي چې پر هغه ته پینځوس یو نیو
بالا بلوک سلسلی دا گرانی دا کلیسا سرپلائی کے مورور از ما یورو دی پنامہ دا جلیل
تقریبا 13 کال عمر دی از شپږنه سکیږي چې نه درک سوي دی هر مسلمان ورور چې په باب باندې معلومات لري یې راهله لره مورور د ځمان ټلیفون په نمبر دی ماته زنګ راوي 14 لک افغاني جایزه لري ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
سلامونه نیکلی احترامات میتاب ته د ازادي راډیو اوریدونکو او د قدروال کارکوونکو ته په خپل نبه سره وعلیکم. بیا هم ساحل سینایم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکه. زما یو انډیوال ورځ دی چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي اوسیدونکي دي د حامل په نامه باندې. کدا زما غږ اوري یا کوم د نږدې دوست اوري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې زما سره د ټلیفون پر همدې شمارې باندې تماس ونیسي. چې پروا 4 5 2 8 9 1 د ټلیفون شماره یو ځلې بیا تکرارم. 4 5 2 8 9 1
نو خو خپل ځای زدي در لاسه کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هو د پرا ولایت پرا رود ورسوالۍ سستات سره په تماس کې موږ یو قوم چې عبد الله بابو منیږي د یو کال رئیس ورک دی د ورې دی او کار چا ته معلوماتي په دغه نمبر دی ماته زنګ وي. 0 5 0 3 5 1 1 شماره یې زړه بیا تکراروم. 0 5 0 3 5 1 1 که هر چا ته معلومات په دغه نمبر دي مشته زنګ وي د یو کال رئیس ورک دی د شپېتو کال پر شاوخوا دی. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. د عبدالقیم لپاره د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګرانین د کلي ستاسو سره په لرنګ کې ما یو ورو دی په نامه د عبدالکریم تقریبا 13 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی او 19 کاله یې عمر دی. هر مسلمان ورو چې په بازو باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. ورور 13 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون په نمبر دي ماته زنګ راوهي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورک دی د وحید په نوم، د ډېره وخت راهیسې که څوک معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېره سره زنګ ووهي، 0909 0899.
بلے السلام علیکم، زاد منا نیر د ماکم د نه کا دی او شمال کا مسیم مشرقی شی قومي وسدین ته ما یو دی د نه په نامه ته په پان وو د ځل خلا کې شنو درته مې د ژوند مې د مار 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 مسته ته هر مسلمان ورو ده پاته مال ما ته دی د خپل ما زغ د ورته راځي چې ما دا وسمه تر ما نه پیغام نشته ما د ټلیفون شمیره د 0 0 8 5 3 2 9 8 5.
الو السلام علیکم، زمر علی د هلمند د لشکرګاه څخه تماس کوم. لطای سره زما پلان محمد جعفر نیمه تقریبا د 15 دیر کال کیس له کور دی درک د هر څوک د پاره معلومات لري په دغه شمیره دی ماته زنګ وی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ازادي راډیو ته سلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه مدام احمد خبره کوم د کندهار ولایت ارستان ولسوالۍ د توتازو د کلي څخه. موږ یو دا کاغذ و دی په نامه د علاوه جن دی د جماجیا کاغذ دی چې دا اصول وو د جانا وراره دی. یو کال و څلور میاشتې بس دا درسه شوی دی د خپله کوره څخه. هر مسلمان ورور معلومات لري یا په ژوند یادمه ښځې ورکوو صفر اویا پلسته نه اتیا اته سوه درې اتیا سره یو ځل بیا صفر اویا پلسته نه اتیا اته سوه درې اتیا د ژړې کارت ولس کال عمر لري ټول وخت لګیا کوو.
زه باوجین د کندهار ولایت د دامار ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دغه دي خازوی دي چې په ځینو نیزي دا ورکسوی دي که چېرې زما غږ اوري په دغه شماره کې زنګ را ته وویل 0 1 0 9 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
هلمند د ولایت نه خبر در سره کوم. زما یو ورور د حمد الله په نامه دی، نیم کال کېږي چې ورک دی. نشانه دا دی چې په سترګې کې بور څکه دی او پر چپه برخو باندې یو نشانه ده، او بلې پر تله باندې پر سبشه پر تله باندې هم یوه نشانه ده. د ملجان اخوندزوی د فکر الخانه کلمسی د هلمند ولایت نه د علي د سیمې دی، نیم کال کېږي چې ورک دی. هر څوک زما غابري په دغه شماره کې زما سره تماس نیسي. پر اوسه وه 43 15 14 2 شماره یو ځل بیا درته وایم، 43 15 14 2. هر ورور کولی شي که په داخل کې که په خارج کې، ما ترې په دغه شماره ما ته زنګ ووهي. السلام علیکم، د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه
احمد جان ولدي عزلت جان د خوجانو ولسوالۍ اوسېدونکی د وزیرو د څاروي. دوه کاله کېږي چې ما درکه دی، او که هر چا ته پته وي نو په دې نمبر دې شمېره وي 70 78 71 77 78 79.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا پیغام پرېږدم، زما زوی عصمت نومېږي، د میوند ولسوالۍ نن دیارلسمه ده یا دولسمه ده تللی دي. که هر ګران ورور مسلمان یا نږدې یا ورمعلوم یې یا ورسره یې، که په افغانستان کې که په پاکستان کې، په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 80 10 80 9. د هر مسلمان ورور که چېرې معلومات په لري په دغه لمبر دې زنګ ووهي 0 80 10 80 9. وسلام ډېر ښه چیرې.
سلام علیکم، کیری کرونه سنتار استاد زدر دین کو او د خضر ورکر کوم د طرف خپل مباشر علیکم. سایر سینان د لمن ولایت مرکز لشکرګانه د تلیفون پر لیکم. زما ملګری دی د خندار ولایت رحمه الله صالح د حاجمر سینه او سیدم کی دی. تقریبا د یو کیری چې زما سره دره کړی نه د مرکه ونه د جن درک لرو. که څوک زما ځا خبري او یا هم ته د نږدې دوستان او یا د زما ځا خپل خبري لطفا د انساني مهرباني له مخې زموږ سره د ټلیفون پر همدغه شمېرې باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0 84 43 45 56. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 84 43 45 56. او خپل شیرینیز یو شسمه شیرینیز در لاسه کې د پر سر باندې مرځه هغه جایزه ورته وکړه.
السلام علیکم، اسلام دین نگرا صاحب خبر کوم. یو سنگری سړی چې مسجد نومېږي او کلمور لري، څلور میاشتو راهیسې ورک شوی دی. شنې سترګې لري، لن قد د نگرا ولایت د سرو در ولسوالۍ د رینګ روټ څخه نادر شوی. که چا ته په اړه معلومات وي په دې شماره دې اړیکه ونیسي 0 9 40 92 352. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، معلم عبدالستار مالزه ورکلین نومه مرخان مشاور په ممشه له وکاله کیږي د کندهار ولایت ته نن نهایت نه درک شوی ده. هر څوک په اړه معلومات لري ما سره د پدغه شمېره مسونه 0 80 43 45 53. لکه افغانۍ جایزه ورکول کیږي. هر څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې تماس وکړئ.
السلام علیکم، احمد رسول نه زبل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. مزه یو دوست ده محمد سلام په نامه ده، د محمد خیل د کلی ده زابل ولایت د شاجیر ولسوالۍ. زادي رادیو له کارکون څخه هیله کوم که چیرې دا زما پیغام نشر کړي او یادی خپله د زما آواز اوري نو د پردغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي 0 80 2 9 15 15. شماره یو ځل بیا وایم 0 80 2 9 15 15. السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم سلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه ودادې خبره کړه. په دې هیله چې تر بلې خبرونې پورې ستاسو د ورکو عزیزانو څرک معلوم سي او یا هم له کورنیو سره یو ځای سي. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد یم، زه چه قدم به قدم گدم تا یادوما،
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.